آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اورو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د ملي امنیت شورا وای د لندن په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمن د سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور اقدامات شوي دي. د اروپای ټولنې د احصایې اداره وایي چې په 2014 کال کې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د پناه اخیستلو لپاره عریضې ورکړې دي، او د ترکیې جمهور رئیس خبرداری ورکړی چې د مهاجرینو پر سر به د اروپا سره د شوي تړون مات کی.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه د نورو رپورټونو سربیره هم درته خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. نږدې یوې اونۍ انتظار وروسته د افغانستان اجرایي ریاست د بلخ والي هغو څرګندونو ته غبرګون څرګند کړ چې پکې د هغه د افغانستان اجرایي رئیس په بې کفایتۍ تورن کړی و، او یو شمېر هغه افغان ژباړونکي او د امریکا له پوځ سره کار کوونکي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وي اخیستو ته انتظار باسي، د امریکا د هغو سناتورانو چې تېره ورځې د سنا په مجلس کې د دغو ویزو د شمېر د زیاتېدو غوښتنه وکړه خوښ دي. قدر من اوریدونکو رپورټونه ورسته اوري وزرته شقلا رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال، د انګلستان د ملي امنیت سلاکار مارک لیل ګرینډ او د پاکستان د لمړي وزیر د بهرنی تګلارې سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه پرس په لندن کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلی سیاسي وضعیت د ښه کېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې حقله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. اجرایي رئیس د عبدالله په حقله د بلخ د والي عطا محمد نور څرګندونو ته په غبرګون کې له ښاغلي نور څخه غوښتلی دي چې د افغانستان دولتي جوړښت ته په کتنه دي د څرګندونو پر وخت نافذه قوانینو ته درناوی وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بلخ د والي وروستیو څرګندونو ته په ځواب کې البته ویلي دي چې اجرایي رئیس عبدالله د ښاغلي نور څرګندونو ته کوم غبرګون نخي او په چارو کې د هغه بریالیتوب غواړي. د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي په 2014 کال کې د 1,80,000 په شاوخوا کې افغانانو په اروپا کې د پناه اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د احصایې اداره یا ایروسټاټ وایي چې تیر کال څه د پاسه 1,200,000 تنو د دې اتحادیې په هیوادونو کې د پناه اخیستو پاڼې ډکې کړي دي. تیر کال د سوریې 3,15,000 او د افغانستان 1,30,000 وګړو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې پاڼې ډکې کړي دي. د اروپایي ټولنې مقاماتو د پنجشنبه پر ورځ د غشمیرو د خبرولو پر وخت وویل چې د هغو کسانو څه د پاسه نیمایي چې اروپا ته یې پناه وړې ده د سوریې، افغانستان او عراق اتباعه دي. د سوریې د مدافع وکیلانو د اتحادیې مشر وایي چې په پرونی ځانمرګي برید کې چې د محکمې دننه وشو 14 وکیلان وژل شوي دي. دغه برید پرون د سوریې په پایتخت دمشق کې د محکمې دننه وشو. د اتحادیې مشر نزار سقیف نن د پنجشنبه پر ورځ ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د برید هدف د سوریې د خلکو د مورال کمزوري کول او په هیواد کې د ویرې او ګډوډۍ خپرول دي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پیسو د نړیوال وشي صندوق یا آی ایم ایف په دفتر کې چاودنه شوې، یو تن پکې وژوبل شوی دی. پولیس وایي چاودیدونکي مواد خط په پاکټ کې ځای پر ځای شوي ول. د آی ایم ایف مشري کریستین لګارد دغه چاودنه بزدلانه عمل وګاڼه. په چاودنه کې د پیسو نړیوال وشي صندوق ته زیان نه دی رسیدلی. همدغه ډول یو پیښه پرون د جرمني د بهرنیو چارو په وزارت کې هم شوې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د مهاجرینو پر سر د اروپایي ټولنې سره تړون به مات کړي. ترکیه د خبرداری وروسته تر هغه ورکه چې هالند دوه ترکی وزیرانو ته اجازه ورنکړل چې په هغه هیواد کې د ترکانو سره وګوري او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره د ریفرنډم یا ټولپوښتنې په حق ورته معلومات ورکړي. ترکیه په اروپایي اتحاد دا ملامتي هم اچوي چې په دې سیاسي جنجال کې د هالند خوانې ولیده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هوایی ایالت یو فدرالي قاضي په دې رټلی او معلومات کړی چې امریکا ته د شپږو اکثریت مسلمان هیوادونو د خلکو او مهاجرینو پر سفر د جمهور رئیس دوهم فرمان یې ځنډولی دی. جمهور رئیس ټرمپ په دې قاضي تور لګولی چې خپل قضایي صلاحیتونه یې د پښو لاندې کړي دي. ټرمپ وایي دغه بندیز یې د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره لګولی. د برتانی ملکه الیزابت نن د پنځشنبه پر ورځ په رسمي ډول صدر اعظم تیریزا می ته واک ورکړی چې اروپایي ټولنې نه د برتانی د وټلو په حق له خبرې پیل کړي. د ملکه د حکم په حق له د همدې تیرې دوشنبه پر ورځ په پارلمان کې رایګیری وشوله چې هلته هم منزور شو. پارلمان صدر اعظم تیریزا می ته اجازه ورکړي چې هر وخت چې مناسب وګڼي کولای شي د اروپایي اتحاد نه د برتانی د وټلو په حق له خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنځشنبه وویل چې شمالي کوریا د اتمی پروګرام پر اخیدونکو تهدید یو څرګند دریست ضرورت لري. خدای ونه ویل چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت به په دې حق له اقدامات وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به سبا په سپینه ماڼۍ کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري. دا به لومړی ځل وي چې دغه دواړه مشران سره مخامخ خبرې کوي. ټرمپ د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزو پر وخت په صدر اعظم مرکل انتخاب کړی و چې د مهاجرت اړوند کمزوري پالیسي په وجه یې جرمني تباکه. او صدر اعظم مرکل هم د شپږو اکثریت مسلمان هیوادونو باندې د سفر د بندیز په برخه کې د جمهور رئیس ټرمپ پر اجرایوي فرمان تنقید کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي بحثونه پر حقایقو ولاړ، جوړونکي او راتلونکي ته په کتو ښې پایلې درلودې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړی آریان یونوی تر هغې به دا ډول غونډې مثبتې پایلې ونه لري چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې انډول رامنځته نه کړي. پام وکړئ، په دې اکله د کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او سیاسي وضعیت د ښه کېدو پر سر ګټورې خبرې او پرمختګونه شوي دي. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په لندن کې د برتانیې په منځګړیتوب جوړه شوې وه، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال، د برتانیې د ملي امنیت سلاکار مارک لیلل ګرینت او د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار سرتاج عزیز ګډون درلود. خاغلی غورزنګ په دې غونډه کې د خبرو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت د بشپړ ښه کېدو لپاره به د درې اړخیزو غونډو د لړۍ په راتلونکي کې هم دوام ومومي.
د ناسته کې د پام وړ پرمختګ وشو، بحثونه مثبت وو، او دا بحثونه به البته دا د یوې دوامدارې مذاکرې آغاز د موجود وضعیت د ټولو آبادو د اوري لپاره. بېل شکه موږ به خپل ملت د دې مذاکراتو د جریان څخه وخت په وخت آګاه ساتو. البته فعلا ویلی شو چې موږ د مارچ د 15 نیټې د مجلس د نتیجې څخه راضي یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال چې په دې غونډه کې ګډون درلود، په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي په لندن کې د برتانیې په کوربتوب د لوړې کچې غونډه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو او د تروریزم سره د مبارزې په حق له د یو میکانیزم د جوړولو پر سر د بحث او موافقې لپاره جوړه شوې وه، په دوستانه فضا کې پای ته رسیدلې ده. عمر زاخیلوال ویلي بحثونه پر حقایقو ولاړ، جوړونکي او راتلونکي ته په کتو ښې پایلې درلودې. هغه په دوام کې ویلي چې په یقین سره د دغه مهمې غونډې د بریالیتوب په اړه به د دواړو هیوادونو عام وګړي قضاوت وکړي چې څه ډول د دغه میکانیزم په عملي کېدو سره د ښه ګاونډیتوب اړیکو، سولې او سوکالۍ لپاره خپلو هیلو ته انعکاس ورکوي. د ښاغلي زاخیلوال پر وینا افغانستان خوشبینه دی چې د دغه میکانیزم عملي کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه باور چې په راتلونکي کې د دولت او دولت ترمنځ اړیکو او همکاریو په برخه کې ورته اړتیا لیدل کېږي پیاوړي کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړی آریان یون وایي تر هغې به دا ډول غونډې مثبتې نتیجې ونه لري چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې انډول رامنځته نه کړي. اغلی یون امریکا غږ ته وویل چې پاکستان د هند